رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د دې امریکا غږ آشنا رادیو پښتو ما خمنې خبرونه پیل شوې. زه ګالیارانا نورستانیم. په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته.
د امریکا د پاوز یو جګپوړی قومندان په افغانستان کې د سولې په حق له او د طالبانو سره د خبرو په حق له په احتیاط خوشبيني خودلې. د خیبر پښتونخوا د خیبر په دره کې د ناتو په یو لارې موټر چې ناتو ته اکمالات کول برید شوی دی او شمالی کوریا یو ځل بیا د توغندیو ازمایښت کړی.
په خبرونه کې د دې خبرونو سربیره دا رپورټونه هم لرو. د کندهار امنیتي مقامات وایي چې پر خورابک ولسوالۍ د وسلوالو لوی حمله په شا تمبولې. د کندهار امنیه قمندان مل پاسوال تادین خان آشنا رادیو ته وویل
شروع کندکو پر ولسوالی پر کمدانی بانی جنگو دشمن مولی رشپیتو پریسی او زخمیم دوانه.
او پا بلخ ولایت که در مخابراتی شبکو پا بندی دو سره سوداگر رو تا میلیونون دالر زیان اوخته.
فعلا بهش میلیون ها دالر ما متضرر شدیم.
من پا میلیونون دالر زیان من شویو.
دغه رپورټونه د خبرونې په لړ کې به تاسو ته خبر شي. خو اوس د بشپړ خبرونه تاسو ته شافیه سردار او عاشق الله رحیم زوی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په اول سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري. د امریکا د پاوز چوکپوړي قومندان د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره د طالبانو سره د تفاهم د ترلاسه کولو په خاطر په احتیاط خوشبيني خودلې ده. د امریکا د وسلوالو ځواکونو عمومي لوی درسیس جنرال جوزف ډانفورد دغه څرګندونې کابل ته د سفر او د افغان مقاماتو سره د لیدنې کتنې نه وروسته کړې دي. جنرال ډانفورد خبریالانو ته وویل چې موږ ټول په احتیاط سره خوشبيني یو، ځکه سفیر خلیلزاد اوس په داسې کار بوخت دی چې په افغانستان کې زموږ د شتون په ټولو کلونو کې بې ساری دی. ښاغلی ډانفورد د طالبانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرې هر اړخیزې وګڼلې. هغوی ویل چې سربیره پر دوحه د نورو ځایونو لکه اسلام آباد څخه هم د طالبانو سره د جګړې د پای ته رسېدو نښې نښانې لیدل کېږي. جنرال ډانفورد دا څرګندونې د عراق په پایتخت بغداد کې کړې دي. هغه وویل د طالبانو سره د سولې په اړوند د پخوا په پرتله اوس د اسلام آباد څخه مثبت پیغامونه اخلو.
د طالبانو د قطر د دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو اتکسیس طالب پلاوی په یو لړ مسایلو د بحث لپاره اندونزیا ته روان سوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر لیکلي چې دغه هیئت نن سهار له قطر څخه اندونزیا ته روان سوی دی. نوموړي ویلي چې په دغه سفر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو سیاسي اړیکو او د سولې او راتلونکي افغانستان لپاره د همکارۍ په اهمیت خبر وسي. دا هیئت په داسې مهال اندونزیا ته سفر کوي چې تیره میاشت د اندونزیا د بهرنیو چارو وزیره رینتونو لیستاري قطر ته تللې وه او د افغان سولې په اړه د شپږم پړاو خبرو پر مهال یې په دوحه کې له زلمی خلیلزاد او ملا عبدالغنی برادر سره کتلې وه. نوموړی هغه مهال ویلی وه چې هیواد یې چمتو دی د سولې په بهیر او د میرمنو اړوند مسایلو کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
د کډوالۍ نړیواله اداره یا IOM وایي د روان 2019 کال د جنوري د میاشتې نه تر دا مهاله د ترکیې نه 4209 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دغه سازمان نن په خپل راپور کې ویلي دي چې 3 افغانان په خپله خوښه او 3906 تنه د IOM د همکاري پرته په زور افغانستان ته استول شوي دي. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت د تیر کال د معلوماتو له مخې په ترکیه کې 1,02,000 افغان پناه غوښتونکي سب دي چې تر څنګ یو شمېر نور هم اروپا ته د رسیدو په هدف په هغه هیواد کې میشتي.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي روان کال د زیاتو بارانونو له امله د غنمو محصولات 15.2 میلیونه تنه زیات سوی دی. د دغه وزارت د چارواکو د معلوماتو له مخې افغانستان سږ کال 6 میلیونه تنه غنمو ته اړتیا لري چې په روان کال کې د غنمو حاصلاتو ته په کتو به دغه هیواد وتوانیږي د خپل اړتیا وړ غنم له داخلي منابعو څخه ترلاسه کړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دورانی وایي په روان کال کې د افغانستان کرنیز او وارداتي بیلانس 500 میلیونه ډالر اټکل سوی دی.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریده. هم نړیوال خبرونه د خیبر پښتونخوا د خیبر په جمرود سیمه کې په یو لارې موټر ډزې شوې دي چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د پاره یې اکمالات کول. سیمه ایزو پولیسو ویلي دي چې د ډزو په پیښه کې د موټر کلینډر ژوبل شوی او برید کوونکی د پیښې د ځای نه تښتېدلی. د پولیسو په وینا دا پیښه نن د جمعې په سهار د جمرود په تختبیک علاقه کې د تلاشۍ پوسې سره نږدې شوې ده. د پیښې وروسته پولیسو د لټون عملیات پیل کړي دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د برید د کولو ادعا نه ده کړې، خو په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو تر څنګ نورې وسله والې ډلې هم فعالیت کوي.
دا هم څو نړیوال خبرونه. د آذربایجان سمندري ځواکونه وایي چې د یوې ایراني بار وړونکې کښتۍ نه عمله په ډوبېدو څخه ژغورلې. تر اوسه نه ده معلومه چې په دې بار وړونکې کښتۍ کې څه شی بار و، خو د آذربایجان د سمندري ځواکونو په اعلامیه کې ویل سوي دي چې دا کښتۍ د لینکوران په بندر کې ژغورل سوې. په اعلامیه کې ویل سوي چې د کښتۍ عملې ورته د وارخطایي خبر ورکړی و چې دوی هم سمدلاسه دوه هلیکوپتره او د ګزمې یوه کښتۍ سیمې ته ولېږله او د ایراني کښتۍ عملای ژوندۍ وژغورله. په اعلامیه کې دا نه دي ویل سوي چې ایراني کښتۍ چیرې روانه وه.
ترکیه نیت لري چې په سوریه کې د ترګری دهلیز لمنځه یوسي. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن ویلي چې هیواد ټینګه اراده لري چې د سوریې په شمال کې د هغه په قول د ترګری دهلیز ټوټه ټوټه کړي. خاغلی اردوغان ویلی دا مهمه نه ده چې د سوریې په شمال کې د خوندي سیمې د جوړېدو په حق له امریکا او ترکیه موافقه ولري. د ترکیه او امریکا چارواکي د زیاتې مودې را په دې خوا کوشش کوي چې د الفرات د سیند په ختیځه برخه کې خوندي سیمه جوړه کړي. کوردي مډلشي په همدې ځایونو کې د پټېدو خوندي ځایونه لري چې ترکیه وایي د خپل امنیت په حق د همدې ملیشو د لاسه اندېښنه لري. امریکایي ځواکونه وایي دا کوردي ملیشي د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف جګړه کې د هغوی ملګري دي، خو ترکیه بیا وایي چې دا ملیشي د هغو کوردي یاغیانو سره لاس لري چې دننه په ترکیه کې د ترهګرۍ فعالیتونه کوي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څوري. شمالي کوریا یو ځل بیا د توغندیو ازمایښت کړي. د شمالي کوریا مشر کیم جون اون ویلي چې د توغندیو د تازه ازمایښت جنوبي کوریا ته خبرداری دی چې د امریکا سره ګډ نظامي تمرینات د وسلو واردول دي بند کړي. د شمالي کوریا مشر همدارنګه د جنوبي کوریا د جمهور رئیس مون جی ان څخه غوښتي دي چې دغه اخترونه دي د پامه نه غورځوي.
د امریکا د کانګرس د قضایي کمیټې مشر جیرالد نادلر وایي نن د جمعې پر ورځ محکمې ته ځي چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ځانګړي مفتش رابرټ مولر هغه شواهد وګوري چې د قضایي هیئت نه راټول کړي دي. دغه شواهد د ښاغلي مولر د ځانګړي راپور برخه ده چې هغه د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په هکله د 22 میاشتو تحقیقاتونه وروسته سره برابر کړي دي. په کانګرس کې د دیموکرات ګوند غړي همدارنګه په فدرالي محکمه کې یو بل عریضه کوي. دا عریضه د سپینې ماڼۍ په پخواني سلاکار ډان مګین کېږي. په عریضه کې د ښاغلي مګین نه غوښتل کېږي چې دا شاهدي ورکړي چې آیا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د روسیې د لاسوهنو په تحقیقاتو کې خنډ جوړ کړی و او کنه. او وروستۍ خبر ده چې ملګرو ملتونو په اروپایي هیوادونو کې د هوا د تودوخه په حق له اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې ادارې نن ویلي دي چې د لویدیځې اروپا په اکثر هیوادونو کې د هوا د تودوخې په هکله اندېښمنه ده. د دې ادارې یوې ویاندې کلاری نولس نن د جمعې په ورځ وویل چې د هوا د تودوخه ښایي چې زرغونې سیمې ته هم خپره شي او یخچالونه ویلې کړي. په فرانسې، بلجیم، هالند او جرمني کې هوا دومره توده وه چې ساری نه دی لیدل شوی. په شمالي افریقا او هسپانیا کې هم د هوا د تودوخې په هکله اندېښنه ښودل شوې. ملګرو ملتونو همدارنګه ویلي دي چې په دې تیرو څو ورځو کې په زرغونې سیمې کې د یخچالونو ویلې کېدل هم پیل شوي دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه پښتو مخامنې خبرونه اوري. مننه چې تر دې د ما خبرونه کې لمغ سره مالی است او دا هم د خبرونه لمړی رپورت. د کندهار امنیتي مقامات وایي چې پر خورابک ولسوالۍ کې د وسلوالو لوی حمله په شا تمبولې. د کندهار امنیت قمندان وایي چې د قاطع ماموریت په هوایي بریدونو کې په یاد ولسوالۍ کې تر شپېته زیات وسلوال برید کوونکي طالب وژل شوي دي. عزیز الله پوپال له کندهار څخه رپورت راکوي.
د کندهار امنیتي مقامات وایي چې تیره شپه د ډیورنډ کرښې ته نږدې د شوراوک ولسوالۍ د مرکز د سکوت لپاره په لوړ شمېر کې وسلوالو طالبانو لویه حمله وکړه چې د چارواکو په وینا جګړې تر نن سهار پورې دوام درلودي. د کندهار امنیت قمندان مل پاسوال تادین خان په دې اړه امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو د ولسوالۍ د سکوت مخه نیولې. نوموړي زیاته کړه چې د افغان سرحدي قواوو د ملاتړ لپاره د قاطع ماموریت هوایي قواوو هم پر وسلوالو بریدونه کړي چې درنه مرګ ژوبلې وراړولې.
شراوه کندکو پر ولسوالۍ پر کومداني باندې جنګ و. دښمن مړي شپېتو پرېسي او زخمي دغونه تلویش خلري. خدمت معلومات راځي چې دښمن رسول پر تلپات لري نو پرېدې شپې ټول شپه جنګ ولت.
د کندهار امنیت قمندان افغان سرحدي قواو ته د اوشت مرجوب لی په اړه ویل چې درې سرحدي پولیس په پیښه کې وژل سوي او 15 تنه نور ټپياندي. خو د دې ولایت یو بل جګپوړي امنیتي مقام د نمونه شول په شرط امریکا ژغ آشنا راډیو ته ویل چې په پیښه کې 15 افغان سرحدي عسکرو ته مرجوب لا وشته. خو د وژل سوو او ټپي سرتیرو په اړه دقیق معلومات ورنکړل. د شوراوک ولسوالۍ د کندهار په جنوب 180 کیلومتره کې د ډیورنډ کرښې ته نږدې موقعیت لري. د ډیورنډ کرښې ته نږدې د کندهار پر سرحدي ولسوالیو د وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی. تیره میاشت هم دوه ځله د معروف ولسوالۍ پر مرکز وسلوالو لوی حملې وکړې خو افغان ځواکونو له سقوط څخه وژغورل. بلې خواته په کندهار ښار کې د غلچکیو بریدونو په ترڅ کې له پرون ورځې راهیسې د ښار په بیلابیلو برخو کې درې تنه تر چرکي بریدونو لاندې راغلي. د کندهار امنیت قمندان په دې باب وایي چې امنیتي ادارې په دې برخه کې پر یو اغیزمن امنیتي پلان باندې کار پیل کړی.
شاید که این شهر ها پرون مرخته و مندسونه و پردابانه شهر در کتی و در پره کتی و در نظارت لانده چی چرکی خود پیاده تا گست کار آخی بیا از تایی متسیکل و لارت و لارد منچی پیاده خلقون در نظارت لانده این شهر ها اخته و چرکو ایتسا کسان نورسی ویم دی.
کندهار چې په تیرو درو کالو کې نسبی آرام ولایت بلل کېدی د نامنو یو نوی څپې د دې ولایت اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. د غلچکیو بریدونو ترڅنګ تیره اونۍ د دې ولایت پر امنیت قمندانۍ ډلهییز ځانمرګې برید د اندېښنې لاپسې زیاتې کړي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا راډیو، کندهار.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د غزنی ولایتي چارواکي وایي د دغه ولایت د خوږیانو ولسوالۍ سرپرست امنیت قمندان د خپلو دریو ساتونکو سره تیره شپه د پولیسو پر قمندانۍ د طالبانو برید کې ووژل شوی دی. د غزنی د والی ویان عارف نوري امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې تیره شپه یولس بجې وسلوالو طالبانو د خوږیانو ولسوالۍ د پولیسو پر قمندانۍ برید وکړ چې په نښته کې د دغه ولسوالۍ سرپرست امنیت قمندان سمیع الله پوپال او د هغه درې ساتونکي ووژل شول او 15 پولیس پیان شول. د غزنی د ولایتي شورا او وکیل امان الله کامرانی بیا د امریکا غږ آشنا راډیو سره په یو مرکه کې چې د غزنی ولایت پر شته امنیتي ستونزې خبري کولې ویل چې د غزنی د ناامنو یو عمده لامل نه دادی چې د غزنی ولایتي چارواکي د دې ولایت خلک نه دي او هم دا شان په غزنی کې د طالبانو نفوذ ډیر شوی دی. د ښاغلی کامرانی مرکه په ګډه سره اورو.
اول خو ډیره مننه کوم چې موږ ته وخت راکړ کور ودان. په دې وروستیو کې په تیره بیا په غزنی ولایت کې امنیتي وضعیت خراب دی، خو په دا څو ورځو کې په داسې حال کې چې د سولې خبرې اترې هم د امریکا او طالبانو ترمنځ روانې دي، خو بیا هم دی خو په کابل کې چاودنې، په ننګرهار کې چاودنې، نن په غزنی کې چاودنه. په دې اړه تاسو د غزنی ولایت د خلکو استازي یاست، د خلکو منځ کې یاست، وختم چې تاسو پښتنه وکم چې په غزنی ولایت کې امنیتی وضعیت سره ولڅاره.
بسم الله الرحمن الرحیم. له تاسو مخ اول تاسو به تاسو اوریدونکو ته نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم. او رښتیا هم د غزنی ولایت یو مرکزی ولایت او د غزنی ولایت دغه شپو کې زیات نه هم نه دا او په غزنی کې مختلف پیپی کې وسوي چې هغه یو موټر بم و هغه کې ډېر بېګنا ملکي خلک وو او د مکتب شاګردان شهیدان شو او دغسې مخکې هم یو دو موټر بم په غزنی کې وسو چې هغو هم تلفات درلودو او تیر بیګه هم د دې خوګیانو ورسوالۍ باندې حمله وه چې هغه سرپرست قمانداني او درې نفره نور پکې شهیدان شو او اوس بعد له ماسینه بیا یو جهادي قمندان قومي سپینګری مارین صاحب راځي هغه هم د ښار په منځ کې سرور شو د زرګري په ساحه کې خپل د انتیکو دکان درلود او دکان کې سرور شو او غزنی کې نامې ډېرې دي او یګانه علت یې دا ده چې یو خو د غزنی په رهبري کې خپله د غزنی خلک نه سته او بل په غزنی کې داسې یو سیستم ده چې هغه کوم کسان چې کار کوي یا د دولت وفاداره دي هغه که پولیسو کې دي که امنیت ملي کې دي که اردو کې دي او که په نورو کشفي ارګانو کې دي هغه خپله طالبان یا منطقې د خلکو په واسطه باندې بدناموي او هغه حکومت ته داسې ورپېژني ګواکې چې دا خلک د خلکو په ضد دي نورې طالبان ډېر نفوس لري او غزنی کې اوس طالبان عملا د ښار له منځه غزنی موجوده اداره په دې نه ده توانېدلې چې غزنی کنټرول کړي نو د غزنی یو لوی بدلون ته ضرورت لري چې تغیرات باید کرا شي یګانه کس په غزنی کې رئیس امنیت ملي ده چې هغه
وکارکون چلای ده. بله تاسو په خپل خبرو کې وویل چې یو د غزنی د نامنیو علت دا دی چې چارواکي چې په غزنی کې کار کوي د غزنی خلک ندي. مطلب مو دلته څه دی چې د غزنی خلک ندي د کوم ځای خلک دي؟ دی دولتي چارواکي دي او د امنیت په ټینګښت کې د خلکو په وړاندې مسؤلیت لري.
ما غزنی کې اوسامل نو ولسوالۍ سکوت دي او د مخالفینو نفوس هم په ښار کې تر دولت دی او هم منطقه ټول مخالفینو په لاس کې ده. نو ولسوالۍ په غزنی کې سکوت دي. حال دا خبره دا ده د غزنی خلک سمایت کو دا په دې معنی ده چې هر منطقه کې خپل خلک یا خپل خلک طالب پیژني او څوک چې حمایه کوي هغه پیژني څوک چې له طالب سره روابط لري هغه پیژني او د نورو مناطقو کسان چې په غزنی کې یا میرینی یا فرهبري کې نو هغه به طالب څنګه وپیژني او هغه کسان به څنګه وپیژني چې هغه دوی ته هغه طالبانو ته فاصل کې طالبانو ته کار کوي مخامخ له فرهبري کې یا له والي یا له نورو مقاماتو سره ناسي یعنې غزنی خلکو ته هغه نه معلومیږي. خو په عموما کې باید غزنی یو بدلون ته ضرورت لري او مرکزي دولت باید د غزنی کې بدلون راولي. دې په خاطر موجوده رهبري په دې نه ده توانېدلې چې غزنی کنټرول کړي او غزنی کې امن راشي. ولو که په غزنی کې ډېرې ولسوالۍ سکوت دي نو ولسوالۍ سکوت دي دغو ټول پرسنل غزنی کې دي خو بیا هم د غزنی وړوکی ښار نشي کنټرولولی. دا نن هم د دې شهیدان عثماني صاحب راځي.
کامرانی تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې دغسې ناغیري او یا هم نه پاملرنه د حکومت لخوا نه د غزنی ولایت لپاره واوسي. ممکن د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ چې د خوږیاني ولایت هم تېره شپه د سقوط د خطر سره مخامخ وو. نو تاسو آیا دغه اندېښنې د حکومتي چارواکو سره د خلکو د استازو په توګه دامو مطرح کړی ده خبري مور سره کړی دي د حکومت ځواب تاسو ته څه دی؟
مخکې هم موږ دغه څه مجلو چې سرکینو شو یو د خبره ما یاد کړی ده چې د پلاني ادارې پلان نه کار نه ده. حتی دا نه راته ویل شوی دي چې دا سړی تاسو چې تر گزارنه کوي موږ مخکې معلومیږي د غزنی د مکور د موته د غزنی څو په ټول معلومیږي موږ د غزنی څو سړی مر معلومیږي په ادارې سړی مر معلومیږي په امنیتور غنو کوم سړی را معلومیږي هغه کسان چې کار کوي هغه کسان وحل کیږي تکول کیږي تخریبیږي د دولت څخه او هغه کسان چې کار نه کوي یا مخالفینو سره دغه حمایت کیږي.
ډیر مننه کوم خغلی کمرانی کور ودان سلامات او صحیح چې د غزنی ولایت په اړه موږ سره اخري جزئیات او معلومات شریک کور ودان خوشاله اوسئ.
مننه خوشاله دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخامنې خبرونه د واشنگتن استودیو څخه اوري، او دا هم د خبرونې دریم ریپورت بیا هم د افغانستان څخه. ټاکل شوی د یک شپې پورز د افغانستان د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د ولاړو اتلس نوماندانو ترمنځ ټاکنیز کمپاین پیل شي. د ټاکنو د سر اداري امنیتي ستونزې د ټاکنیز کمپاین په وړاندې د لوی خنډ په توګه ویني. پامکړې په دې حکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری دی رپورت ده.
ټاکل شوې دوه ورځې وروسته د یکشنبې په ورځ د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو شپېته ورځنی ټاکنیز کمپین پیل شي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون چارواکي وایي چې د ټاکنیز کمپین لپاره ټول لازم اقدامات نیول شوي، او دغه دواړو کمیسیونونو د دغه بهیر د پیل لپاره پوره چمتووالی نیولی دی. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون مرسیل ویان میرزا محمد حق پرس امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې تمه یې له نوماندانو څخه دا ده چې خپل ټاکنیز کمپینونه د شتو قوانینو او کړنلارو په رڼا کې پر مخ بوځي.
زمور د ټول نوماندان سو امید ده چې هغه مشخص لاهیه چې په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون تصویب کړي په نظر کې ونیسي، او د افغانستان اساسي قانون د ټاکنو قانون او ټول وځي قوانين چې په هغه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون ډیر جدي دی چې دا ټول په نظر کې ونیول سي او خپل ټاکنیز کمپاینونه پیل کړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون د ټول نوماندانو څخه غواړي چې د خپل کمپاینونو پر مهال د ټاکنیز کمپاین اصول مراعات او سرغړونه څخه ډډ وکړي، او د کمپاین مهال د یو بل تخریب ګډوډۍ په پوځي ځایونو کې له کمپین له بهرنیو مرستو ترلاسه کولو او دولتي امکاناتو له کارولو څخه ډډه وکړي. همداشان ټول قوانینو او مقرراتو او نوماندانو ته درناوی په برابره توګه رسنیو ته لاسرسی، د کمپین مودې رایتول، د مالی راپور وړاندې کول او داسې نور هغه څه دي چې ټاکنیزو کمیسیونونو په وینا نوماندانې باید د کمپین په موده کې مراعت کړي. د ټاکنیزو کمپینونو په وړاندې لوی خنډ د افغانستان امنیتي وضعیت ګڼل کیږي، او اکثره داسې ګڼل کیږي چې امنیتي ستونزو له امله به د جمهوري ریاست نوماندان د خارجو بهر ټاکنیز کمپینونه ترسره نه کړی شي. خو د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون مرسیل وایند زمامت حق پر سوی چې د نوماندانو د امنیت مسله د افغانستان د امنیتي ارګانونو سره مطرح شوی، او امنیتي ارګانونو د نوماندانو او د غوی د ټاکنیزو کمپاینونو لپاره د امنیت د برابرولو ژمنه ورسره کړې ده.
مختلف ناستې مو د امنیتي ارګانونو سره کړې دي، او په دې برخه کې په جدي ډول د دوی څخه غوښتنې دي چې د دوی ټولي ټاکنیزې مبارزې غونډې، د دوی د فاتر، د دوی د کارمندانو او همدارنګ خپل شخص د کاندیدانو امنیت کشفي او امنیتي ارګانونه ونیسي، او په دې برخه کې حکومت خپل جديت او قاطعیت وښيي.
د افغانستان د ټاکنو سار د ادارو یو شمېر چارواکي هم امنیت د ټاکنو په وړاندې یو خنډ ګڼي. خو وایي چې یوازې امنیت نه دی، بلکې ځینو نوماندانو لا تر اوسه د ټاکنیز کمپین د پیلېدو لپاره ډېر سرګند اقدامات هم نه دي کړي. د ټیپا په نوم د شفافو عادلانه ټاکنو سار د ادارې رئیس محمد نعیم ایوبزاده وایي د درې څلور نوماندانو پرته نور نوماندانو لا تر اوسه د ټاکنیز کمپین د پیلولو لپاره چمتووالی هم نه دی نیولی.
امنیت خو برامګي مشکل است.
امنیت ټول ته یو مشکل دی، عام خلکو ته او د ټاکنو د څار ادارو ته یو مشکل دی. امنیت یو ګواښ دی، خو دا چې ولې نوماندانو کمپاین ته چمتووالی نه دی نیولی اصلي علت یې نه دی.
یو شمېر افغان څېړونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې ټاکنې د سولې د خبرو تر اغېزې لاندې راغلي، چې ورسره ټاکنیز کمپاین د پیلېدو په بهیر هم اغېزه کړي. افغان حکومت په وار وار ویلي چې ټاکنې او سوله دوه جلا مسلې دي، او دا دواړه بهیرونه به په جلا توګه پر مخ یوړل شي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون مرسیل ویان حق پرس هم وایي چې د دغه کمیسیون لومړیتوب ټاکنې کول دي.
زه فکر کوم چې دیدګا د کمیسیون دا ده چې د افغانانو د پاره تر هر څه مهم ډیموکراټیک لارې چارې دي، او خاص په خاص ډول ټاکنې او ټاکنې په لومړیو اهدافو کې د افغان ملت موجود دی، او په دې برخه کې جدیت او قاطعیت هم د ملت او هم د کمیسیون موجود دی تر څو ټاکنې په درست شکل باندې پشپژم د میزان تر سره شي.
د افغانستان د ټاکنو د قانون له مخې هر نوماند کولی شي د ټاکنیز کمپاین پر مهال تر 341 میلیون افغانیو پورې په خپل ټاکنیز کمپاین مصرف کړي. د افغانستان د تلې د شپږمې د جمهوریت په ټاکنو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله په ګډون اتلس نوماندان ولاړ دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
بلخ کې د مخابراتي شبکو په بندیدو سره خصوصي سکتور او سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوښته دی. زموږ خبریال رحیم نیازمن له کندوز نه راپور راکوي.
د بلخ سوداګر وای ټولې تجارتي اړیکې پرې شوې او له حکومت غواړي چې په دغه ولایت کې مخابراتي ستونزې حل کړي او سوداګر له زیانمن کېدو وژغوري. څو ورځې وړاندې مخابراتي شبکو په مزار شریف ښار کې د شپې لخوا د طالبانو د ګواښ له ویرې ټلیفوني اړیکې بندي کړي، خو د بلخ سیمه ییزې دولتي ادارې د مخابراتي شبکو قطع کېدل د وسلوالو مخالفینو سره د یو شان کېدو عمل وباله او د ټولو خصوصي مخابراتي شبکو دفترونه یې وتړل. په بلخ کې د تجارتي ادارو مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو د بندېدو له امله خصوصي سکتور ته په میلیونونو ډالر زیان اوښتی. دوی وایي چې د سوداګرو اړیکې له سوداګریزو بنسټونو او کمپنیو سره قطع شوي او کارونه یې پر ځای پاتې دي. د بلخ د سوداګرۍ د خونی رئیس آرش یونسی وایي چې له تیرو څو ورځو راهیسې بلخ کې د مخابراتي شبکو په بندېدو سره خصوصي سکتور او سوداګرو ته په میلیونونو ډالر زیان اوښتی.
فعلا بهش میلیون ها ډالر ما متضرر شدیم. روابط تجارتی ما، روابط اقتصادی ما هم داخل افغانستان هم با کشورهای
موږ په میلیونونو ډالر زیانمن شوي یو. په داخل د افغانستان او خارج کې زموږ اقتصادي او تجارتي اړیکې له خپلو شریکانو او کمپنیو سره قطع شوي دي چې پر تجارت یې منفي اغیز کړی. هغه وایي چې باید مخابراتي شبکې نورمال فعالیت پیل کړي او کنه د مخابراتي شبکو غیر فعالېدل او د خلکو د اړیکو د قطع کېدو له امله کېدای شي سرمایهدار له بلخه ووځي. هغه زیاتوي چې بانکونه او تجارتي حوالې بندې شوي او روان وضعیت دوی ته د منلو وړ نه دی، نو دولت باید د سوداګرو او خلکو ستونزې حل کړي. د بلخ یو تن سوداګر محمد شفیق وایي چې د مخابراتي شبکو له بندېدو سره په دغه ولایت کې سوداګر زیانمن شوي او کارونه یې ټکنی شوي دي. هغه وایي چې ډاډمنه فضا او امنیت د سوداګرۍ د پرمختګ سبب کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
او د هم د خبرونه ورستای رپورت، شمالي کوریا د جمعې په ورځ د خپل بالستیکی توغندوی د وی نوې آزموینه اعلان وکړ او وی ویل چې د آزموینه په جنوبی کوریا کې د هغو جګړه غوښتونکو لپاره یو خبرداری دی چې له امریکا سره به ډیر ژر پوځي تمرینونه وکړي.
د شمالي کوریا دولتي رسنیو د کیم جونګ اون هغه تصویرونه وښودل چې هغه پکې د یوې نوې رهبری شوی تکتیکی وسلې څارنه کوي. د امریکا او جنوبی کوریا چارواکي وایي چې دا د لند واټن بالستیکی توغندی و. د کی آر ټی په نوم د کوریا مرکزی تلویزیون د جمعې په ورځ د دغه آزموینې په اړه د شمالي کوریا اعلامیه خپره کړه. د دغه تلویزیونی شبکې ویاند وویل
ستر مشر وویل د جنوبی کوریا اجرایه مشر ته مشوره داده چې پر وخت د هغه خطر په اړه پوه شي چې دغه پیښې ښایي رامنځته کړي. د خورا عصري وسلو د معرفي کولو او پوځي تمریناتو ځانمرګي عمل ودروي او د تیر کال د اپریل او سپتمبر د میاشتو موزون دریز بیرته غوره کړي.
جنوبی کوریا څرګنده کړه چې د دوو میاشتو په موده کې دغه لومړۍ آزموینه په داسې حال کې د فشار اچولو یو تکتیک څرګندوي چې پیونګیانګ او واشنگتن دا شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه لاسره د خبرو پیل کولو لپاره هلې ځلې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګن آرټیګس د پنجشنبې په ورځ تر دغې ازموینې وروسته په خپل غبرګون کې و
What would be most productive is for Chairman Kim and his staff and for
The رئیس کیم او جمهور رئیس ترامپ لپاره تر ټولو ګټوره ده چې هغه لار تعقیب کړي چې زموږ د دواړو لپاره په ویتنام او په غیر پوځي سیمه کې جوړه شوی و. هغه د ډیپلوماټیک حل یو لار او د شمالي کوریا د اټومي وسلو پای دی.
شنون کې وایي چې د پنځم به پورز وشتل شوی د غدوا توغندی د لند واټن هغه توغندی ته ورته دی چې د مې په میاشت کې آزمایلې وو. هغه آزموینې اټومي خبرې له لارې اړولې نه وې او ښایي دا به یې هم وانړي. دا یونسي پوهنتون د شمالي کوریا د څېړنو انسټیټیوټ بونګ یونګ شینګ وایي
دا
د شمالي کوریا د چارواکو لپاره یو بل هڅه ده چې تر واقعي خبرو مخکې پر واشنگتن یو بل فشار واچوي او د بې وسلې کولو په اړه د کاري خبرو اجنډا وټاکي.
خو دغه توغندي په یو پیچلي وخت کې وشتل شوی دی، یعنی یو میاشت وروسته تر هغه چې ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون په غیر پوځي سیمه کې سره ولیدل او د سپینې ماڼۍ چارواکو وویل چې دا ښایي په لوبه کې بدلون راولي. دغه آزموینې لسره د هغو خبرو د پیل کولو لپاره شکونه راپورته کوي چې په هانوی کې د کیم او ټرمپ ترمنځ دا دوهمې سرمشریزې غونډې تر ناکامېدو وروسته په ټپه درېدلې دي.
ډیر قدرمن اوریدونکو، په همدې ځای د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی پښتو مخامنې خبرونه پای ته رسیدي. مننه د ملکیت څخه مو خود امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه دا شیبه پیلېږي.